کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم رنو اوریدونکو ستړی مشی ز زیبا خادم يم د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو لنډیز لرو ملګرو ملتونو په دې کال کې په افغانستان کې د 15200 کسانو د وژلو ډیره ملامتي په وسلوالو مخالفانو اچولې ده د ترامپ ادارې کانګرس ته خبر ورکړی دی چې ایران د اټومي پروګرام د موافقې رعایت کړی دی او د اوکراین په ختیځ کې بیرتون غوښتونکو نن نوې ایالت اعلان کړی دی وسلوالو طالبانو د لغمان په درې ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه بند کړي دي د امریکا متحده ایالاتو حکومت د امریکا د تولیداتو په نامه یو کمپین شروع کړی دی د دې او نورو مطالبو د تفصیل نه مخکې زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دې روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 15200 نه د زیاتو کسانو د وژلو ډیره ملامتي په وسلوالو طالبانو اچولې ده د غشمیر د تیر کال د همدې مودې نه 15% زیات شوی دی ملګرو ملتونو د 1600 زیاتو وژل شوو کسانو ملامتي په وسلوالو مخالفانو اچولې ده او وایي چې دا کسان د سړک د غاړې په ماینونو وژل شوي دي 40% وژنې په کابل کې شوي دي چې د مې په میاشتې کې په کابل کې د موټر بم په حمله کې د نوي کسانو نه د زیاتو خلکو وژل او د سلګونو نورو زخمي کیدل هم پکې شامل دي موږ د امریکا آشنا رادیو نه غږیږو په افغانستان کې د قاطع ماموریت د ملاتړ قواو دا منلې ده چې هغې الوتکې ته د بلخ په هوایي ډګر کې د کیناستو اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جمهور رئیس اول مرستیال جنرال دوستم هم پکې و اکرام شینواری راپورټ را لېږلی دی
په افغانستان کې د قاطی ملاتړ ماموریت ویان بل سلون امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې له مزار شریف څخه د جنرال دوستم د الوتکې بیرته ستنېدل تایید کړي
وات هپند وذ جنرال دوستم واز دټ هی واز ډینایډ پرمیشن ټو لاند ات مزار شریف
بل سلون ویل هغه څه چې له جنرال دوستم سره پیښ شول هغه دا و چې هغه ته په مزار شریف کې د ناسي اجازه ورنه کړ شو په شمال کې زمون کمانډان سره ټلیفوني اړیکې نیول شوې او لاغه غوښتل شوې چې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د الوتکې په ناسه کې د مرستې لپاره مداخله خلوکی او دا وګوري چې هغه ته د ناسي اجازه ورکړ شي خو زمون کمانډان ورته ویلي چې د په هغه موکب کې نه دی چې د افغانستان په داخلي مسلو کې مداخله وکړي
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري د پاکستان د کراچۍ په خار کې درې پولیسو ودانه غورځېدلې ده دوه تنه په کمره او اته تنه زخمی شوې دي یو زخمی داسې ویلې دي
هغه هم لوګ اچھا غا زور دی ته وو एकदम आवाज आई
د ویلې دي چې مونږ ویده وو چې یو لوړ आवाज مو واوریدو خو نه پوهیدم وایي چې څه پیښه ده دی وایي مونږ زخمی شوی وو خو زه په دې پونوم چې ودانې غورځېدلې ده هر چا کوشش کاوه چې ځان وژغوري دی وایي واقعا ډیره بده پیښه وه د اضطراری حالاتو د چارو یو مامور ویلې دي کېدای شي چې د مړو شمېر د دې نه هم زیات شي د ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ دویم ځلی کانګرس ته خبر ورکړ چې ایران د خپل اټومي پروګرام په حق له د تیرې دوه کلنې موافقې رعایت کړې ده خو یو علي رتبه چارواکی د تهران د دوامدارو شرارت آمیز فعالیتونو خبرداري ورکړې ده چې د ایران د بالستیک توغندیو انکشاف د ټروریزم ملاتړ د خلیج په سیمه کې پاراونې او لمسونې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد طرفداري او ملاتړ په سوریه کې د بشري حقوقو وضعیت او د اسرایلو سره دخمنی دا سرګندوی چې ایران د امریکا منافع وو او سیمه ای ثبات خطر پیښوي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون د بارانه اړیکو په شورا کې ویلي دي چې د اټومي انرژي بین المللي ادارې په پرله پسې ډول اعلان کړی دی چې ایران د موافقې رعایت کړی دی یو چینایو له اصل امریکایي چې د جاسوسۍ په تور وړ مورس په ایران کې په لسو کلونو بند محکوم شو یو وخت په افغانستان کې د ترجمان په توګه هم کار کړی وو
د رويټرز خبري اژانس د ريپورت لمخې کو د شکلن ماسل جي وانګ چې د چینایي روسي او ترکی نه علاوه په پښتو ژبه هم غږیږي په روس کال په وړي کې په ایران کې ونیول شو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وانګ جاسوسي کوله وانګ د امریکې د پرنسټن په پوهنتون کې د تاریخ په برخه کې په ډاکټرا کار کاو او وختل چې په اسلامي هیوادونو کې د حکومتدارۍ د نظام په اړه علمي څېړنې وکړي. ایراني چارواکي تور لګی چې هغه د محرم او اسنادو شاوخوا 3.5 زره پاڼې د کمپیوټرونو نه کاپي کړې دي. امریکایي پروفیسر سټیفن کوکټن چې وانګ ته د ډاکټرا لپاره علمي مشورې ورکوي د رویټرز خبري ایجنسی ته وویل دا اسناد تقریبا یوه پیړۍ زاړه وو. جی وانګ نیت لري چې په روسیا، هند او افغانستان کې هم علمي څېړنې سرته ورسوي.
مانگ دا امریکا غاگ آشنا راڈیو نا غاگی گو دا نڑای خبرو ناوری. چین نن دا سه شنبه پا ورځ بیا پا هند بانده غاگو کل چه سم دا سیخ پلاس کرده همالیه دا غرانه سیمینا چه جنجال ور بانده موجود ده و باسی. چین دا هاگو دا رپورتونو نروس دا غاگ کرده چه چینایی قواهو پا سیمکی دا دزو غاگونا اوریدل. دا چین دا خارجه و دارت نتا قویل هندی قواهو باید دا سیمینا ووزی چه وزا نورا پسی خراب نشی. د یمن امنیتی چارواکی وای چې د سعودي عربستان په مشه د ائتلاف په هوایی بمباریو کې یو لسنه ملکی خلک وژل شو دي. دا سرکاري چې دغه ولسی خلک نن د یمن په لویدیځ برخه کې د جنگ نه ځانونه ایستل چې په موټرې په هوایی بمباریو کې ولګیدل. دغه چارواکی وای چې په زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. د ځینو حال خراب دی نو ښایي چې د مړو شمېر زیات شي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس د رپورټ له قراره دوه امریکایان او یو برتانوی د سوریې د رقا په ښار کې د یوې ودانۍ د سر نه د جنگ د مقدمه جبهې په هغه بله غاړه کې د اسلامي دولت د نشانځانو سره جنگ کوي. دوی د څو امریکایي او برتانوي رضاکارانو په جمله کې دي چې د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد جنگیږي. بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نن د سه شنبې په ورځ یو نوی ایالت اعلان کړ چې یوازې هغه سیمې پکې نه دي شاملې چې تر کنټرول لاندې دي، بلکې همداشان د اوکراین نورې برخې هم پکې دي. د یاغیانو په مرکز دانسک کې د دغه ناڅاپي اعلان نه د اوربند د معاملې د آینده په خطر کې ښکاري. دغه اوربند په 2015 کال کې د دې لپاره شوی دی چې د اوکراین په صنعتي سیمو کې جګړه ختمه شي او هغه سیمې بیرته د کیف تر کنټرول لاندې شي چې خود مختاري به وي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو نن د کانګرس نه وغوښتل چې نظامی قانون دی د کال تر اخره پورې په جنوبی ټاپو منداناو کې په خاص ډول د مراوی په خار کې جاری وي چې د اسلامي دولت د غړو د فعالیتونو مخه ونیول شي. د جمهور رئیس دوترتو لیک چې کانګرس یې اصلولې ده د جمهور رئیس نطاق خبریالانو ته داسې ولسته.
Upon a thorough personal assessment of the current situation in Marawi city and other parts of Mindanao.
Mindanao چې د بلتون غختونی اوګو تاریخ لري د مې د میاشتې په 28مه پکې زکه ماشالله جاری شو چې وسلوالو د مراوی خارونه و. د فلیپین یوالي رتبه چارواکي نو ویل جګړه حالت اوسم ادامه لري. جاپان د جنوبی کوریا او روسیې هڅه غندلې دي چې د شمالي کوریا او د جنوبی کوریا نظامیان د سره وغږیږي او د هغو کورنیو د غړو د لیدو کتو بندوبست وکړي چې د کوریا په جنگ کې د یو بل نه بیل شوي دي. د چین خارجه وزارت د جنوبی کوریا د دې پیشنهاد هرکلی کړی دی او د روسیې حکومت بین المللي راډیوګانو او تلویزیونونو ته پیسې ورکوي چې د موضوعاتو او مسایلو په باره کې متناوب خبرونه او نظریات خپاره کړي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوریدل. په مرکزی بغلان کې سو ځایه وسلوالو طالبانو په امنیتی پوستو او د دې ولسوالۍ په مرکز باندې حمله کړې ده. یو عراقي مامور ویل دي بغداد نیت لري چې د روان کال تر اخره پورې ټول هغه کمپونه وتړي چې د شمالي ښار موصل د بې ځایه شوو خلکو لپاره جوړ شوي دي. خو د دې او نور مطالبونه مخکې راځو دې مسلې ته چې وسلوالو طالبانو د لغمان په درې ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه بند کړي دي او ولسي خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دغه روغتیایي مرکزونه د تیرې سه د پاسه یوې میاشتې راهیسې له دې امله بند شوي چې دغه ډلې غوښتل تازه منظور شوي روغتیایي مرکز د سنګر دره کې ودان شي. راپورته ستاسې پام را اړوم.
د لغمان، الینګار، علی شنګ او دولت شاه ولسوالیو د نږدې ټولو روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل په الینګار کې هغه څلوېښت بستریز روغتون ته د ځای پر ټاکنه ده چې تازه تازه منظور شوی دی. ځایي چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو غوښتل دغه روغتیایي مرکز د الینګار له مرکزي سیمې نه د سنګره درې ته ولېږدی، هلته چې په ډېرو سیمو حکومتي ولکه نشته ده. د لغمان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبداللطیف قیومي له امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي د سنګره درې له ځایي خلکو سره دې پایلې ته رسیدلي چې تازه جوړیدونکی روغتیایي مرکز به د ولسوالۍ په مرکزي سیمه کې جوړیږي، خو د سنګره درې وړوکی کلینیک به په جراح، ډاکټر او نورو وسایلو سنبال کړي. هغه وایي که څه هم د سنگره درې په څیر واړه کلینیکونو کې د جراح ډاکټر ورکړه اصول نشته، خو د ځایي خلکو د وینا مطابق چې په جګړه ییزه سیمه کې ژوند کوي نو د حل یوه لارې موندلې ده چې دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږي. ځایي خلک وایي له دغو دریو ورخوا په ځینو نورو ولسوالیو کې هم طالبانو دولتي روغتیایي مرکزونه تړلي او سخت ناروغان د لغمان مرکز مهترلام ته په اوږده لار آن له ژوند سره خدای پاماني کوي. ځایی خلک دام وایي حکومت او طالبان دې له ولسي خلکو نه زور نه وباسي،
منفعامه پروګرامونو ته ممانی ونه ګرځي که هغه امارت وي که دولت وي، ځکه دا دواړو اړخونو ګټه ده. که تطعامه جوړېږي دغه څلور بستریزه مرکز جوړېږي، موږ دې باندې دا ټینګار نه کوو. دولت ده امکانات ور سره یې ورځي کنه سنگر ته دم ورکی بل ته دم ورکی، اما د رنګر رسوالی دا یو مرکزیت ده، یو امنیت برابر ده، امکانات ټول خلکو ته مساعد ده چې وکول شي دلته ځان ورسول شي، ترانسپورټي امکانات ورته برابر دي.
خود وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد وای ملګروی په لغمان کې زکه زینی روغتیایی مرکزونو ته د تړلو غواخ کړی چې حکومت ورته د ډاکټرانو او دارو درملو پر سوالو کې پاتې راغله. هغه وای که حکومت دغه روغتیایی مرکزونه سم سنبال نکینو دوی به پر بدیلو لارو غور وکړي. لغمان چې په ډیرو سیمو یې حکومتي ولکه نشته، په تیرو څو میاشتو کې د ناامنۍ لمن پراخه شوې او ځایي خلک وایي حکومت دې د دغو حالاتو د سمون دپاره لاس په کار شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
په مرکزی بغلان کې څو ځایه وسلوالو طالبانو په امنیتي پوستو او د دې ولسوالۍ په مرکز باندې حمله کړې. ګل رحیم نیازمند د قندوز نه راپور راکړي.
سهار وختي وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان د ولسوالۍ پر بازار او شاوخوا سیمو کې د بغلان قندوز پر لوی لار پر جوړو شوو امنیتي پوستو بریدونه کړي. د سیمې خلک وایي چې طالبانو کوښتل د مرکزی بغلان د ولسوالۍ بازار ونیسي، خو د افغان امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو لخوا یې ښار ته د داخلېدو مخه ونیول شوه. د سیمې خلک وایي چې طالبانو له مرکزی بغلانه تر فابریکې پورې د قیر سړک دواړو غاړو ته مېشت خلک له کورونو ویستلي او سنګرونه یې پکې جوړ کړي دي. د بغلان د مرکزی روغتون مسؤول ډاکټر خلیل نرمګوی وایي چې د مرکزی بغلان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې لامل دغه روغتون ته د شپږ تنو افغان سرتیرو جسدونه وروړل شوي دي. هغه زیاتوي چې روغتون ته ټول 19 تنه ټپیان وروړل شوي چې 8 تنه پولیس او 11 تنه نورې ملکیان دي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
د بغلان سرتي د کشته او 4 زخمي شي دولتي سن البته او د شهر جديد صفيله کې برمودن 4 کشته.
د مرکزی بغلان او قندو فابریکې سیمه کې جګړه پیل شوې چې په نتیجه کې 2 تنه پولیس په فابریکه کې او 4 تنه پولیس په مرکزی بغلان کې وجل شوې دي. 19 تنه ټپیان دي چې ملکی خلک هم پکې شامل دي. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابړ وایي چې وسلوالو طالبانو په 15 بیلابیلو سیمو کې پر مرکزی بغلان برید پیل کړي چې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ورسره مقاومت جریان لري. هغه وایي چې په دغه جګړه کې 14 تنه وسلوال طالبان وجل شوې او 20 تنه نور ټپیان شوې دي.
طالبان په بغلان مرکزی د پنځه استقامات خپل قوي عملیات شروع کړل چې په نتیجه کې د نور امنیتي قوتو سم د وزیر ملي پولیس ملي امنیت ملي مالي پولیس او خدیس مردمی د سخت غبرګون سره مخامخ شو. شدید په نتیجه کې د پیشروي مخامی نیول شو او شدید جنګ وسم روان دی. دا دوی هغه غټ پلان چې د لورې چې د کندوز او ورکی او دندې غوري او بغلان مرکزی او دانې غوري طالبان اوسي او دوی غوښتنه چې د فابریکې ځای یا ځای د بغلان مرکزی څخه خپل کړي.
د مرکزی بغلان اوسیدونکو په کاپیسا کې د امنی قومندان کمین چې په رخصتۍ کور ته راغله، کور یې د جګړې په لومړۍ کرخه کې و. هغه وایي چې دلته د امنیتي ځواکونو ترمنځ هماهنګي نشته، ځکه مخالفین پرمختګ کوي.
مسو خب هم خودم در داخل قمندانی ولسوالی رفتم، نیروها یکی از دیگه قطعا اطاعت ندارن، هیچ امانگی وجود نداره. کسی
خپل د ولسوالی امنی قمندان ته لاړم، امنیتی ځواکونه له یو بل سره هماهنګي نه لري، په یو قمندان دی ټول سیل کوي، که د امنی قمندان قمانده کوي څوک خبره نه اوري او اجرات نه کیږي. هغه وایي چې لقیر سرک پرته نور ټول شاوخوا سیمه د طالبانو په ولکه کې ده.
غیر سرکای قیر به د سینیروای امنیتی است و دیگه ساحه کلګیش به دوستی دشمن است.
لقیر سرک پرته چې د افغان ځواکونو په لاس کې ده نور سیمه د طالبانو په تصرف کې ده. که تصمیم ورته ونه نیول شي هر وخت ستونزې راولاړولی شي. همدا اوس جګړه جریان لري او پولیس یو بل سره مرسته نشي کولی. د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بدخشان، تخار، قندوز او بغلان په ولایتونو کې جګړې تودې دي چې دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. د قندوز پولیس وایي چې تیره ورځې د قندوز د ښار اړوند حضرت سلطان په سیمه کې د هوایي قواوو په مرسته د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي معاون ملا مسکین له یو بل قومندان سره وجلی دی. پولیسو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې په دغه برید کې یولس تنه وسلوال طالبان وجلی دي. طالبان ادعا کوي چې دوی په مرکزي بغلان کې یوه پوسته نیولې او دیارلس تنه پولیس او ولسي پاڅون کوونکي وجلی دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې د دوی طرفدارو یوه پوسته نیولې، خو افغان ځواکونه د مخالفو وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نخبريږي. په کابل کې د قاطع ماموریت نطاق ندی تر څنګ چې تیر شپه د مزار شریف په هوایی ډګر کې د افغانستان د جمهوری ریاست د اول مرستیال د الوتکې د ناستې مخنیوی تایید کی. امریکا غږ ته ویلي دي چې دغو قواوو د الوتکې د کېناستو مخه نه ده نیولې او دای د افغانستان د حکومت کورنۍ مسله ګڼلې ده. په عین حال کې پخپله د جنرال دوستم او د بلخ د والي دفترونو مزار شریف ته د دوستم د سپرلې د الوتکې د راتګ او ستنېدلو خبر رد کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سپرلۍ الوتکې ته تېره شپه د مزار شریف د مولانا جلال الدین بلخي په هوایي ډګر کې د ناستې د نه ورکولو اجازه او بېرته د ترکمنستان پایتخت اشکاباد ته د هغه د سپرلۍ د الوتکې د ستنېدلو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د بلخ والي عطامحمد نور د دفترونو د انکار سره سره په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت ویان بل سلوان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې له مزار شریف څخه د جنرال دوستم د الوتکې بېرته ستنېدل تایید کړي، خو ویلي دي چې دغه ځواکونو نه د الوتکې ناستې ته خنډونه جوړ کړي او نه یې هم د دغې الوتکې په ناسته کې مرسته کړې ده. د قاطع ملاتړ ویان ویل دا د افغانانو داخلي مسله ده، نو ځکه دغه ځواکونو پکې مداخله نه ده کړې.
What happened with General Dostum was that he was denied permission to land at Mazar-e Sharif.
بل سلوان ویل هغه څه چې له جنرال دوستم سره پیښ شول هغه دا و چې هغه ته په مزار شریف کې د ناستې اجازه ورنه کړل شوه. په شمال کې زموږ قومندان سره ټلیفوني اړیکې نیول شوي او له هغه غوښتل شوي که د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د الوتکې په ناسته کې د مرستې دپاره مداخله وکړي او دا وګوري چې هغه ته د ناستې اجازه ورکړل شي، خو زموږ قومندان ورته ویلي چې دی په هغه موقف کې نه دی چې د افغانستان په داخلي مسلو کې مداخله وکړي. بینان هغه په دې قضیه کې د مداخلې ډډه وکړه. د قاطع ملاتړ ماموریت وینس بل سلوان ویل چې په افغانستان کې مېشت نړیوال ځواکونه د افغانانو په چارو کې لاس وهل نه غواړي او یوازې افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو خپل ماموریت پر مخ وړي. د مخه د بلخ والي ته یو نږدې سرچینې امریکا غږ آشنا رادیو ته دا تایید کړې وه چې جنرال عبدالرشید دوستم د سپرلې الوتکه تېره شپه اتنیم بجې له ترکیې څخه روانه شوې وه او ټاکل شوې وه چې لس نیم بجې د مولانا جلال الدین بلخي هوایي ډګر کې کښېني، خو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي چې جرمني سرتېرو ورته د ناستې اجازه ورنه کړه. دا سرچینه وایي دا الوتکه د 15 دقیقو دپاره د هوایي ډګر په فضا ګرځېدله چې بیا وروسته د ترکمنستان د اشکاباد هوایي ډګر ته ستنه شوه، خو د جنرال دوستم دفتر دا رپورټونه او ادعاوې بېبنسټه او دروغ بللي. د جنرال دوستم د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال لا هم د ترکیې په جمهوریت کې تنکري په خار کې دی او تر راتلونکو څو ورځو یې وطن ته د ستنېدلو پرېکړه نه ده کړې. د ملي اسلامي جمعیت د ویان بشیر احمد تنج څخه مو د دغه رپورټونو د سپیناوي په اړه وپوښتل، خو هغه امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دی د لومړي مرستیال د دفتر لخوا په دې اړه خپرې شوې اعلامیې څخه زیات څه د ویلو لپاره نه لري. اعلامیې کې ویل شوي چې جنرال دوستم به په افغانستان کې د درې ګوندونو د نوي اطلاب د اعلان په غونډه کې ګډون وکړي. په دغه اعلامیه کې د دغې غونډې د نېټې په هکله څه نه دي ویل شوي. په اعلامیه کې جنرال دوستم د راتګ وخت هم نه دی ښودل شوی، خو ویل شوي چې هر کله چې جنرال دوستم وطن ته راستنېږي د خپل سفر په اړه به د افغانستان د ملکی هوا نوردی اداره او خپل دفتر ته خبر ورکړي. د بلخ د ولی دفتر وایان منیر احمد فرحات هم دا ډول خبر شوی ریپورتونه ناسم بللي. خغلی فرحات امریکا غږ ته ویل شي ټاکل شوی و چې ولوتکه د شپې په 9 بجو د مولانا جلال الدین بلخی په هوایي ډګر کې ناسته وکړي چې پکې جنرال دوستم نه و. هغه وایي چې په الوتکه کې د بلخ د ولی او شپېر میلمانه ناست و چې د مولانا جلال الدین بلخی د کور د جوړولو د پروژې تطبیق لپاره له ترکیې څخه راتلل. او الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په دغه هوایي ډګر کې ناسته ونه کړه شوه او بیرته د ترکمنستان پایتخت اشکاباد ته ستنه شوه. داسې ریپورټونه هم و چې د افغانستان د ملي اسلامي جنبش د ځوانانو څانګې د دوشنبې له ماسپښین را په دې خوا په مزار شریف کې د جنرال دوستم د هرکلي لپاره چمتووالی نیولی و. افغان حکومت وایي چې په دې اړه یې پلټنې پیل کړي چې پیل به یې وروسته له رسنیو سره شریکې شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا حکومت د امریکا د تولیداتو په نامه یو کمپین شروع کړی دی چې په متحده ایالاتو کې د صنایعو اهمیت روښانه او مربوطه تګلارې تقویه کړي. د دې کمپین د پیل کېدو سره سم د امریکا په جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ انتقادونه زیات شوي دي چې ولې کورنۍ په خارجي هیوادونو کې کاروبارونه لري.
داسمین وړې په انګړ کې د امریکا د 500 ایالتونو تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. کښتۍ د مین ایالت دي او الکول په هوایي کې جوړ شوي دي. د جمهور رئیس ځانګړی هلیکوپتر مرین ون د کنیکټیکټ په ایالت کې جوړ شوی دی. د اطفایي دغه موټر په ویسکانسن ایالت کې جوړ شوی دی.
اور چیرته دی چې زه یې مړ کړم؟
دا تولیداتو له لیدلو وروسته ښاغلی ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړ او د جولای 18 د امریکایي تولیداتو د ورځې په نامه ونوموله. هغه وویل چې سخت پړاوې تیر کړی.
For decades Washington has
دلسیزو رئیس واشنگتن نور هوادونو ته اجازه ورکړې ده چې د سوداګرۍ او تجارت د غیر عادلانه لارو په واسطه په امریکا کې میلیونونه وظایف له منځه یوسي. تاسو څه وخت انتظار وباسئ؟ تاسو به خوشاله شئ.
دیموکراتان د ټرمپ دغه اعلان د دوه مخیتوب مثال بولي او وایي چې ولسمشر د درس ورکولو پر ځای باید د یو مثال تر منځ کولو هڅه وکړي.
If you're going to preach something, start at home.
یوه موضوع ته د تبلیغ لومړی شرط دا دی چې باید له کوره پیل کړو. د ترامپ شرکت کمیسیون او نکټایګانې په چین کې جوړیږي. د ترامپ د فرنیچر شرکت په ترکیه کې دی.
امریکا ته ډیر چینایي تولیدات راځي. په صادراتو او وارداتو کې د توازن راوستلو لپاره د دوه هیوادونو ترمنځ کلنې غونډې کیږي. دا ځلې یو سرورزنه کاري پلان جوړ کړی دی چې څنګه چین ته د امریکایي تولیداتو صادرول زیات کړي.
This is something
دا پر اختیار دواړه هیوادونو ته ګټه رسوي. ولسمشر شي او ولسمشر ترامپ په دې اړه پوهیږي. دا له چین سره د طبیعي غازو زیاتېدونکو اړتیا په اړه کولو او د هوا د کیفیت په کولو کې مرسته کوي او له امریکا سره د کارونو په پیدا کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ متوازن تجارت پرمنځ کولو کې مرسته کوي.
دا سوداګری کارپوهان وایي دا دومره ساده کار نه دی ځکه چې موږ هم دا اوس په نړۍ کې په اقتصادي لحاظ له یو بل سره تړلي یو.
د فابریکو تولیداتو خپل دیوالونه مات کړي او وس له پلو او سمندرونو څخه تیریږي. نو د امریکا د پلورنځو چښتنان غواړي چې شیان یې په 15 یا 16 هیوادونو کې زیات مقدار او زیاته بیه ولري.
د سپینې مڼې سیاست جوړونکي دغه استدلال نه مني او د داخلي تولیداتو څخه د استفادې سیاست تعقیبوي. دوی په دې لټه کې دي چې د امریکا د تجارتي شرکتونو سره په ګډه د دواړو ګوندونو د ادارو د لسیزو هغه کار شاته وغورځوي چې هدف یې نړیوال تجارت او نړیوالو موافقو ته وده ورکول دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یو عراقي مامور ویلي دي چې بغداد نیت لري چې د روان کال تر اخره پورې ټول هغه کمپونه وتړي چې د شمالي ښار موصل د بې ځایه شوو خلکو لپاره جوړ شوي دي. دا پریکړه په تیر هفته کې د اسلامي دولت د وسلوالو مخ نه د دغه ښار نیولو نه وروسته شوې ده. د عراق د مهاجرو وزیر دغه پلان په داسې وخت کې اعلان کړی دی چې د یکشنبې په ورځ موصل ته نږدې د خزر کمپ لیدو ته ورغلی و. خبریال علی جوان مردی په دې باره کې رپورټ را کړی دی.
تقریبا 4000 بې ځایه شوي کسان د عراق شمال پلو ته د کردستان د سیمې مرکز اربیل ته نږدې د بهرکا په کیمپ کې اوسېدل. دا یو له هغو لسګونو کمپونو نه دی چې د هغو کسانو لپاره جوړ شوي وو چې د عراق د شمالي ښار موصل نه د جنګ په علت وتلي وو. د بهرکا د کیمپ ځینې اوسېدونکي په بیرته تګ کې تعدي نه کوي. پنځه کلن نادی علی چې د څلور ماشومان مور ده د موصل په جنگ کې څختن وژل شوی او دا وای
There is no house for me there. I prefer living in these conditions to returning to a city that is not safe.
هلته زما لپاره کور نشته دی. زه دې ته ترجیح ورکوم چې په دې شرایطو کې ژوند وکړم، په ځای د دې چې داسې ښار ته ستنه شم چې هلته امنیت نه وي. په دې کمپ کې ډیرو کسانو خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي او په نهه میاشتني جنگ کې کورونه وران شوي دي، او په دغه موده کې بغداد وکولای شول چې موصل د اسلامي دولت له ډلې نه بیرته ونیسي. ماشومان غواړي چې بیرته خپل کورونو ته ولاړ شي. دوی له شرایطو نه خبر نه دي، مګر نور ځوانان او سپین ږیري بیا وایي دوی چمتو نه دي چې د امنیت د اساسي خدمتونو او خوړو د نه موجودیت په علت بیرته ښار ته ستانه شي. د موصل یو ځوان مهاجر وایي
The Iraqi Prime Minister says, come back, come back. If I don't have money, how can I come back? With only my clothes?
The Iraq said, Razam, why, birta rasha, birta rasha, ka za piasi u nila rama no cinga birta u lashama. Ya wazi da khpalu ka alo sara? Daga suni arab dir pa gusa de, che de shiaganu pa mashri hukumat Iraq cinga idara kawi, no pa de sabab khpal zan Iraqia nikani. ځینې وخت د دې په شان شرایطو د بغداد لپاره مشکله کړې ده چې د روان کال تر اخره پورې ټول کمپونه وتړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 15,200 د زیاتو کسانو د وژلو ډیره ملامتي په وسلوالو مخالفینو اچولې ده. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې نه 15% زیات شوی دی. 40% وژنې په کابل کې شوې دي چې د مې د میاشتې د موټر بم هغه حمله هم پکې ده چې د نوي کسانو نه زیات خلک پکې ووژل شول او سلګونه نور پکې زخمي شول. په افغانستان کې د قاطع ماموریت د ملاتړ قواو د منلې ده چې هغه الوتکې ته د بلخ په هوایي ډګر کې د کېناستو اجازه نه ده ورکړ شوې چې د جمهور رئیس اول مرسیال جنرال دوستم هم پکې و. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو درې پوړیزه ودانۍ نړېدلې ده. دوه تنه پکې مړه او اته تنه زخمي شوي دي. د اضطراري چارو یو مامور ویلي دي کېدای شي د مړو شمېر د دې نه هم زیات شي. د ټرمپ ادارې د دوشنبه په ورځ دویم ځلی کانګرس ته خبر ورکړ چې ایران د خپل اتمي پروګرام په حق له د تیرې دوه کلنې موافقې رعایت کړی دی. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پرون د بارني اړیکو په شورا کې وویل چې د اتمي انرژي بین المللي ادارې په پرله پسې ډول اعلان کړی چې ایران د موافقې رعایت کړی دی. یو چینایي اصل امریکایي چې د جاسوسۍ په تور وړ مورس په ایران کې په لس کلو بند محکوم شو، یو وخت په افغانستان کې هم د ترجمان په توګه کار کړی و. چین نن د سیشن به پوراز بیا په هند باندې غا کړی دی چې سم د سیخ پلس کړ د هیمالیا د غرنۍ سیمینه چې جنجال ور باندې موجود دی وباسي. چین د هغو رپورټونو نه رسد غا کړی دی چې چینایي قواو په سیمه کې د دزو غغونه واوریدل. د یمن امنیتی چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په هوایي بمباریو کې یو لسنه ملکی خلک وژل شوی دي. دا ښکاري چې دغه ولسی خلک نن د یمن په لویدیځ برخه کې د جنگ نه پخې استلې چې په موټرې هوایی دزې وشوي. دغه چارواکي ویلي دي چې په زخمیانو کې ښځې او ماشومان دي، د ځینو حال خراب دی او ښایي د مړو شمېر زیات شي. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د رپورټ له قراره دوه امریکایان او یو برتانوي د سوریې د رقه په ښار کې د یوې ودانۍ د سر نه د جنگ د مقدمې جبهې په هغه بلې غړې کې د اسلامي دولت د نشانځنو سره په جنگ اخته دي. بلتون غوښتونکو د اوکراین په ختیځ کې نن د سېشنبه په ورځ یو نوی ایالت اعلان کړی دی چې یوازې هغه سیمې پکې نه دي شاملې چې تر کنټرول لاندې دي، بلکې همداشان د اوکراین نورې برخې هم پکې شاملې دي. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو نن د کانګرس نو غوښتل چې نظامی قانون دی د کال تر اخره پورې په جنوبي ټاپو منداناو کې په خاص ډول د مراوی په خار کې جاری وي چې د اسلامي دولت د غړو د فعالیتونو مخه ونیول شي. منداناو چې د بلتون غوښتنې یو تاریخ لري د مې د میاشتې په 28مه پکې ځکه ماشاءالله جاری شوی ده چې وسوالو د مراوی خار نیولی دی. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خود امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.